د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري غلای کې یو اړبیا زهارون بچا له تاسو سره يم سلامونه درته وایم په خبرونه کې په کراچۍ کې شوه د ځانمرګي بریث پاډاوري د غراز د پاکستانی طالبانو د استاد د پاکستان د کورونې چارو وزیر سره د پرونی ملاقات د خیبر پختونخوا سملای په غونډه کې په هیواد کې د وبو د ویش پر مسله د شوی بحث او په سواد کې د مټې خارګوټي د بازار تړل کېدو په اړه رپورټونه درته لرو پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو د رپورټونو ترڅنګ د افغانستان د ولسمشري ټاکنو د پایلو د غو د اعلان موضوع مهم در تراوړي خو په پیل کې خبرونه اورو چې بوریوال کاکړی وړاندې کړي
لمړی د مهم خبرونو سر ټکی د پاکستان په کراچۍ کې یوې چاودنې د یو پولیس افسر په ګډون درې تنه وژلې د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي نن به د رایو د یوې لویې برخې نتیجې اعلان کړي او امریکای ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې روس پر هغه تړون عمل نه کوي کوم چې په دې وروستیو کې په جنیوا کې رامنځته شوی و اوس بشپړ خبرونه د پاکستان په کراچۍ شهر کې نن سهار د یوې چاودنې په ترڅ کې د پخواني پولیس افسر په ګډون درې کسان وژل شوي او لږ تر لږه لس نور ژوبل شوي دي د سیمو پولیس مشر پیر محمد شاه رسنۍ ته وویل چې چاودنه نن سهار د زړی سبزی منډۍ په سیمه کې وسوه چې په ترڅ کې ماتل کړل شوی پولیس افسر شفیق تنولی او دوه نور کسان وژل شو د پیر محمد شاه په خبره تر اوسه دا نه ده معلومات چې دا ځانمرګي بریدو او کنه چاودونکي توکي د دې پیښې په ځای کې شدل شوی وو شفیق تنولی تر دې وړاندې هم په یو ځانمرګي برید کې سخت ژوبل شوی وو نوموړی په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې نوم لري د دې ترڅنګ هغه د وژل شوي پښتون خبریال ولی خان بابر د وژنې د کیس په لټونکو افسر هم پاتې شوی دی د پاکستان په پوځ په خیبر ایجنسی کې د وسلوالو پر مرکزونو هوایي بمباری کړی دی په خیبر ایجنسی کې امنیتي چارواکو د نوم نشدلو په شرط نن مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستانی پوځ جټ الوتکو د تیرا په کوکې خېلو او د باډې په سیفا سیمه کې د وسلوالو مرکزونه په نشه کړی دي چې د دوی په وینا لږ تر لږه درویشت وسلوال پکې وژل شوی دی د پاکستانی پوځ د ولسی اړیکو څانګې هم د دې بمباریو په خلای کړی دي خو هغوی وایي چې په دې کې لږ تر لږه 12 وسلوال وژل شوی دی ځایي خلک هم وایي چې هلته الوتکو بمباری کړی دي خو له دوی سره د مرګ ژوبل پاړه معلومات نشته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به هم د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د یوې لویې برخې نتیجې اعلان کړي د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور بیگم مشال ریډیو ته وویل چې دا به د ټولو رایو نتیجې نه وي
د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن ژمن ده چې یو لویه فیصدي د ولسمشریزو ټاکنو د مطبوعاتو لارې د افغانستان د خلکو سره شریک کړي دا البته یو زیات شمیر هغه محلات او مراکز چې زمونږ د جمهوریت په مرکز کې پروسس شوي دي او کومه ستونزه نه لري ورباندې نه اچول کیږي
نور محمد نور وویل چې د ولسمشری د انتخاباتو د ټولو رایو ابتدایي نتیجې به د شنبه په ورځ اعلان کړي مخکې ټاکل شوی و چې د ولسمشری د انتخاباتو ابتدایي نتیجې نن اعلان شي خو د نور محمد نور په وینا د ځینو کارونو د بشپړولو لپاره دا نیټه دوه ورځې وځنډوله افغان چارواکي وایي چې په کندهار ولایت کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو په یو برید کې څلور پولیس وژل شوی دی په چهارشنبه د کندهار ولایت له مطبوعاتي دفتر خبر سوي خبر پاڼه لیکي چې د پولیس پرون هغه وخت ووجل سو چې وسلوالو طالبانو په غورک ولسوالۍ کې د پولیسو پر یو پوستا برید وکړ په خبر پاڼه کې ویل سوي چې په دې پیښه کې د یو پولیس ووجل سوي او درې نور بے درک دي امریکای ولسمشر باراک اوباما ویلي دي چې روس پر هغه تړون عمل نه کوي کوم چې په دې وروستیو کې په جنیوا کې رامنځته شو د دې تړون له مخې روس ژمنه کړې وه چې په اوکراین کې به د تاوتریخوالي کچه راټیټوي ولسمشر باراک اوباما نن په جاپان کې ویل چې روس تر اوسه لږ تر لږه د دې تړون د پلي کولو لپاره ګامونه نه دي پورته کړي امریکای ولسمشر زیاته کړه چې که روس د تړون شرایط عملي نه کړي نو امریکا به پر ضد بندیزونه زیات کړي اوکراین روس امریکا او اروپای ټولنې د اپریل پر 13 نیټه په جنیوا کې پر دې سره هوکړه وکړه چې په اوکراین کې به ټولې وسلوالې ډلې وسلې غورځوي او ولسی ودانۍ به خالی کوي د دې په بدل کې به اوکراین هغو احتجاج کوونکو ته موافقه کوي چې وسلې کښېږدي او د خلکو له جایدادونو لاس واخلي د اوکراین د کورنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ وویل چې د دې هیواد امنیتي ځواکونو په ختیځ کې هغه یو ښارګوټی آزاد کړی دی چې د دوی په وینا روس پلو بیلتون غوښتونکو نیولی و. خو رپورټونه وایي چې د سویاتو هرسک په نامه دا ښارګوټی له سره یاغیانو نیولی نه و. د اوکراین د کورنیو چارو وزارت وویل چې سویاتو هرسک په شاوخوا کې عملیات سوي دي خو چاته پکې مرګ ژوبله نه ده رسېدلې. دوی وایي چې پولیس اوس د دې ښارګوټي په لارو کوڅو کې ګشتونه کوي. اوکراینی چارواکي وایي چې سویاتو هرسک په دې ارزښت لري چې د اوکراین په ختیځ کې د درو سیمو پر پوله پروت دی. د ناټو غړي هیوادونو د چهارشنبه په ورځ له هغه وروسته څو جیټ الوتکې والوزولې چې دوی روسي جنگي الوتکې په شمالي سمندر کې د دوی فضايي حدودو ته ورننوتې. د هالند د دفاع وزارت وویل چې دا دوی الوتکې د روس وي او ټي یو 95 نومېدې. د هالندي چارواکو په وینا د هالند، برتانیا او ډنمارک الوتکو تر هغه د روس دا جیټ الوتکې بدرکولې چې هغوی له سیمې ووتې. د برتانیا د دفاع وزارت وویل چې روسي الوتکو له نړیوالو فضايي حدونو سرغړونه ونه کړه. د برتانیا او هالند د دفاع وزارتونو دا هم وویل چې تر دې وړاندې هم روسي الوتکو د شمالي سمندرګي فضا ته ننوت کړی و. روټرز خبری اجانس د شنونکو له خولې وایي چې روس داسې څارګر پروازونه د دې لپاره کوي چې نړۍ ته خپل پوځي قوت وښيي او د هیوادونو د هوایي دفاع د نظام جاج واخلي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول په روانه خبرونه کې د نورو ترڅنګ پر دغو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه اوري. نن سهار په کراچۍ ښار کې شوی یو ځانمرګي برید کې د پولیسو د یو معطل شوی افسر په ګډون درې تنه وژل شول. بلخوا د پاکستان او طالبانو استادو پرون په اسلام آباد کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر سره په لیدنه کې د امن مذاکراتو پر روان بهیر خبرې کړې دي. د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې بیا په هیواد کې د اوبو د تقسیم پر مسله تود بحث وشو. د اپوزیشن ګوند یو مشر د صوبې له حکومت وغوښتل چې له مرکزي حکومت سره د خیبر پختونخوا د حصې د اوبو موضوع مطرح کړي. د پاکستان امنیتی ځواکونو یو اونۍ وشوه چې په سوات کې د مټې خارګوټی بازار تړلې دی له وجې ځایي خلک له کومو ستونزو سره مخامخ دي. او د مومند ایجنسی د موصل کورونو ماشومان جنکه وایي چې د سکول چتونه نړیدلې دي او د شین اسمان تر لاندې خپلې زده کړې کوي.
کامریم ټول را لګی چتونه مو د جمی او د اوري بهر تناس یو او به راته کنشته او بجلی مراته کنشته لري بهر تناس یو سورم کنشته دی.
د خبرونه تر پایه مو ملتیا وکړي. رازوردن کوولنی رپورت تا د پاکستان په کراچۍ ښار کې نن سهار ځان مرګي حمله شوې ده. پولیس چارواکي وایي په دغه برید کې د پولیسو د یو پخوانی افسر په ګډون څلور کسان وژل شوي او لږ تر لږه لس نور ژوبل شوي دي. په دې اړه تفصیل د کراچۍ نه د مشال رادیو خبريال ظفر کریمی په دې رپورت کې راکوي.
په کراچۍ ښار کې نن سهار د یوې چاودنې په ترڅ کې د پخوانی پولیس افسر په ګډون څلور کسان وژل شوي او لږ تر لږه لس نور کسان ژوبل شوي دي. د سیمې پولیس مشر ناصر لودی د پیښې په اړه مشال رډیو ته ویلي چاودنه نن سهار د زړې سبزی منډۍ په سیمه کې مخې ته راغلې ده چې په ترڅ کې یې ځنډول شوی پولیس افسر شفیق تینولی او درې نور کسان وژل شوي دي. دی وایي د چاودنې په مهال شفیق تینولی د خپل او نورو ملګرو سره یو ځای د خپل کور سره نږدې د درزی په دکان کې ناست وو چې دغه پیښه رامنځته شوه. په دې کې شفیق تینولی او درې نور کسان وژل شوي او لس جوبل دي. موږ د پیښې په اړه شواهد راټول کړي او په دې اړه مو پلټنې شروع کړي دي. د سیمې د پولیسو ایس ایس پی پیر محمد شاه رسنۍ ته ویلي په شفیق تینولی ترسره شوې حمله ځانمرګي برید کوونکي ترسره کړې. د هغه په وینا امنیتي ادارو ته د پیښې له ځای څخه د 14 کلن ځانمرګي برید کوونکي وجود ځنی اندامونه په لاس ورغلی دي. په پیخه کې جوبل شوی او وجل شوی کسان د کراچۍ جنا روغتون ته رسول شوی دي. د یاد هسپتال د ایمرجنسی د وارد مشر ډاکټر سیمی جمالی مشال رډیو ته ویلي په جوبل شو کسانو کې د څلورو کسانو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی. د نوموړې په وینا په جوبلو کسانو کې د شفیق تینولی دو ساتونکو پولیس سرتیري هم شامل دي. یاد دیوی شفیق تینولی د کراچی خار یو شمیر ځایونو کې تانهدار پاتې شوی. هغه په کراچی کې د وسلوالو ډلو په ضد په عملیاتو کې نوم لرلو. د دې ترڅنګ نوموړی په کراچی کې د وژل شوي خبریال ولی خان بابر د قتل د کیس پلټون کې افسر هم پاتې شوی دی. پر شفیق تینولی د دې نه مخکې اووه مرګونی حملې شوې وې. څو میاشتې مخکې د اوسنۍ پیښې د ځای سره نږدې په هغه ځانمرګې حمله شوې وه چې په ترڅ کې نوموړی سخت ژوبل شوی و. په شفیق تینولی د ترسره شوې حملې پړه د دې رپورټ تر جوړولو کومې ډلې په غاړه نه ده اخیستې.
دا مشال ریډیو ده.
اردوونکو د پاکستاني وسلوالو طالبانو استادو د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د دې هیواد د کورنۍ او چارو وزیر سره کتلي او د مذاکراتو د روان بهیر په ګډون یو ورسره په یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کړې دي. د وسلوالو طالبانو لخوا د اعلان شوي اوربند مودې پای ته له رسېدو وروسته د پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر سره د طالبانو د استادو د لومړنۍ کتنه وه. په دې اړه نور جزئیات له پیښور څخه د ذبیح الله شفق په رپورټ کې اورو.
د پاکستانی حکومت او د دې هیواد د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې زنډېدلې خبرې اترې یو ځل بیا پیل شوې. د مولانا سمیع الحق په مشرۍ د پاکستانی وسلوالو طالبانو د کمیټې او د دې هیواد د حکومتي کمیټې غړو د چهارشنبه په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د دې هیواد د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان سره وکتل. د راپورونو له مخې دا غونډه چې د پاکستان د کورنیو چارو د وزیر لخوا راغوښتل شوې وه، په دې کې له وسلوالو پاکستانی طالبانو سره د سولې د خبرو اترو پر روان بهیر او یو شمېر نورو اړوندو موضوعګانو خبرې وشوې. تر غونډې وروسته د پاکستاني وسلوالو طالبانو استازي او د حقاني مدرسې موسس مولانا سمیع الحق د رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې که څه هم وسلوالو پاکستاني طالبانو له حکومت سره موقتی اوربند پای ته رسولی، خو بیا هم د دواړو غاړو ترمنځ اعتماد پر ځای دی. دی وایي لا هم د وسلوالو طالبانو او حکومت دواړو خواوو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پر مخ وړلو لپاره د اعتماد ډیروالی موجود دی او دواړه غاړې غواړي چې ټولې مسلې د مذاکراتو له لارې هوارې کړي. موږ هڅه کوو چې دواړه خواوې غیر پوځي بندیان خوشي کړي او کړې ژمنې عملي کړي. مولانا سمیع الحق همداراز وویل چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به هغه دیارلس طالب بندیان خوشي کړي چې حکومت یې څه موده مخکې د خوشي کولو ژمنه کړې وه. سمیع الحق وویل دواړه لوري له یو بله شکایتونه لري، خو زه ډاډه یم چې دواړه خواوې به د صبر او زغم نه کار واخلي او د مذاکراتو دا پروسه پر مخ بوزي. او په وینا یې موږ به ډېر ژر د طالبانو له سیاسي شورا سره وګورو او د اوربند د غزولو په اړه به ورسره خبرې وکړو. د پاکستان حکومت له پاکستاني طالبانو سره د سولې د خبرو اترو د پر مخ وړلو لپاره د روانې میاشت په درېیمه نېټه د هغوی نورلس غیر پوځي بندیان خوشي کړل او همداراز ویل چې په نږدې راتلونکي کې به ځینې نور بندیان هم خوشي کړي. که له یوې خوا د پاکستاني وسلوالو طالبانو او د دې هیواد د حکومت ترمنځ د سولې زنډېدلې خبرې اترې یو ځل بیا پیل شوې، نو له بلې خوا د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې د پاکستانی طالبانو او د حکومت خبرې اترې به ښې نتیجې ونه لري. پاکستانی وسلوالو طالبانو د روان کال د مارچ په لومړۍ نیټه له پاکستانی حکومت سره یو میاشتنی موقتی اوربند اعلان کړو چې بیا وروسته دا اوربند د اپریل تر لسمې نیټې پورې وغځاو. طالبانو دا اوربند روانې میاشت په شپاړسمه نیټه پای ته ورساو، خو د دې تر څنګ دا اعلان هم وکړ چې له حکومت سره به د سولې خبرو اترو ته دوام ورکړي.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے
اوریدونکو د خیبر پختونخوا اسمبلی د تیر ماښام په غونډه کې په هیواد کې د اوبو د تقسیم په اړه شوي بحث کې پر دې خبره وشوه چې دا صوبه د خپلې برخې 34% اوبه ځکه نشي کارولی چې له یوې خوا نهري نظام یې کمزور دی او له بلې خوا یوه د پام وړ اندازه اوبو نه یې د پنجاب صوبه استفاده کوي. د اسمبلی غړو پر مرکزي حکومت د دې لپاره چې د اباسین اوبه پنجاب صوبې ته ورکولو ته زیات کار کوي نیوکې وکړې. د پېښور نه غلام غوث رپورټ راکوي.
تیر ماخام د پښتونخوا اسمبلی ته په خپل وینا کې د قانون د وزارت پارلماني سیکرټري عارف یوسف د اوبو د تقسیم په اړه په یو سوال د بحث په دوران کې وویل چې د 1991 د لوزنامې تر مخه د پښتونخوا په برخه کې 8.1 اکړه فټه اوبه راځي، خو پښتونخوا یوازې د 15.1 اکړه فټه اوبو د کارولو توان لري او د خپل حصې 34% اوبه نشي کارولی. دی او دغه وبا پنجاب ته بهیږي. هم په دې لړ کې د قومي وطن پارټۍ پارلماني مشر سکندر خان شیرپا وویل چې کله د 1991 معاهده شوې وه نو هغه وخت مرکزی حکومت ویلی وو چې وفاقي حکومت به د اوبو په کار راوستلو کې د صوبو سره په نهري نظام جوړولو کې مرسته کوي، خو وفاقي حکومت د پښتونخوا صوبې سره دې لړ کې سم مرسته نه ده کړې او په کار د صوبایي حکومت دې لړ کې د مرکزی حکومت نه د هغه اوبو پیسې وغواړي. کومي 40 فیصد اوبه چې د صوبا د کمزوري نهري نظام له وجې نشي کارولې. د حکمران اتحاد یو بل غړی سمیع الله علیزی وویل چې په چشمه بیراج یو دردونکې منظر دا دی چې د پنجاب اړخته په یو لوی نهر کې 2000 کیوسیکه اوبه بهیږي او د پښتونخوا اړخته په یو ډیر وړوکي نهر کې 4.5000 کیوسیکه اوبه بهیږي. د ظلم انتها خدا ده چې په چشمه بیراج خی اړخته په یو ډیر وړوکي نهر کې پښتونخوا ته 4.5000 کیوسیک اوبه بهیږي او ګس اړخته په جهلم لنک کینال کې پنجاب ته 2000 کیوسیک اوبه بهیږي. سمیع الله علیزی زیاته کړه چې دغه 4.5000 کیوسیک اوبه هم د پښتونخوا په کار ناراضي او دا ځکه چې د اباسین په خی اړخ په پښتون میشتو سیمو کې د دې اوبو د کارولو لپاره نهرونه نشته او دغه اوبه هم بیرته پنجاب ته بهیږي. دا یادونې وړ ده چې د 1991 د اوبو د تقسیم د لوزنامې تر مخه د سیندونو په بهیدونکې اوبو کې د پنجاب او سیند برخه 22.5% ده او د خیبر پښتونخوا او بلوچستان شریکه برخه 6.5% ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، د خیبر پښتونخوا اسمبلی په همدې پرونی غونډه کې بیا د صوبې د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان خبرداری ورکړ چې د بجلی د ویش په معامله کې مرکزی حکومت له خیبر پښتونخوا صوبې سره منصفانه چلند ونه کړي نو په دغه صوبه کې د پیدا کېدونکې بجلی د ملک نور برخو ته د لیږد لړۍ به ودروي. په دې اړه په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال خالد خان را سره دا معلومات شریک کړل.
دا خیبر پختونخوا د اطلاعات وزیر شاه فرمان دغه بیان د بنو نه د صوبایي اسمبلی غړي شاد محمد په هغه ریاکشن کې وکړو چې کله هغه وویل چې کله په پېښور کې یا د خیبر پختونخوا په نورو سیمو کې بجلی نه وي نو شاه فرمان او د حکومت نور غړي خو پنجاب ته او وفاقي حکومت ته دغکې ورکوي چې بجلی به ټکټ کړو. خو د افسوس خبره ده چې په بنو کې د هغه په وینا د تیر 3 ورځو نه بجلی بنده خلکو ته تکلیف او نه خو صوبایي حکومت دغه ته پام لرلې دی او نه د شاه فرمان دغه بیان مخې ته راغلی دی. نو شاه فرمان د هغې په جواب کې دا وویل که د صوبایي اسمبلی غړي که هغه د مخالفو ګوندونه وي که هغه د حکومتي ګوندونه وي د حکومت او د ده ملګرتیا وکړي نو دوی نن هم تیار دي چې پنجاب به ته بجلی بند کړي. د هغه په وینا دا صوبه بجلی د ټولو نه زیاته پیدا کوي خو دلته د بجلی لوډ شیډنګ یا د بجلی نشوالی د ټولو نه زیات دی. هغه پکې دا هم وویل چې د پېښور خلک یا خوش خلک چې دي هغه د بجلی بلونه هم مستاخلي. خو ډېر د افسوس خبره ده چې د وفاقي حکومت تاړخه او هغه بیا نوم واغېستو د بجلی چې کوم مملکت وزیر دی هغه عابد شیرعلي چې هغه دغه بیانونه ورکوي چې د پښتونخوا خلک بجلی پټوي. نو ده دا وایي چې د پنجاب او بیا د سند خلک چې دغلته د بجلی غلام زیاته ده د بجلی نقصان هم زیات دی خو دغه تورونه په صرف د پښتونخوا په خلکو لګي چېرته چې پښتونخوا کې بجلی د تورونه زیاته پیدا کېږي. هارون بچا دا به وایم چې په صوبه کې او په قبایلي سیمو کې ګرمي شروع شوې ده او د مخکې په نسبت د بجلی نشوالی یا لوډ شیډنګ دغه دورانیه هم زیاته شوې ده. نو په پېښور کې په بنو کې او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې خلکو ته ډېر زیات تکلیف دی.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
پپاو کم 2 بجی
د مشال پنو
پ اته منټه د پاسا 2 بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم 4 بجی
د سندرو امیل
په 4:30 بجی
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا په سواد کې د مټي تحصیل اوسیدونکو وایي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو اته ورځې وړاندې په مټه بازار کې د ناڅرګند وسلوالو لخوا د وطن تر وجل کېدو وروسته دغه بازار وتړلو چې لا هم تړلې پروت دی او دا چې له وجې د سیمې خلک له ستونزو سره مخامخ دي. د مټي اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې دغه بازار ورته بیرته خلاص کړي. د سواد نه نیاز احمد خان پرې رپورټ راکوي.
د سواد تاثیر مټې لوی بازار بندیز لوجې زیو له سخت پریشان دي او وایي چې دغه بازار کې سور زی وړاندې ناسرګند وسلوالو مقامي د امن کمیټې غړې وجلې وو. اوس د پاکستان فوج دغه بازار بند کړی دی او دکانداران کاروبار ته نه پرېږدي. په دا اړه زی خبریال ابورشیده وایي
مټی بازار کې دغه علاقې د یونین کونسل پیر کې د پاکستان مسلم نن مخامي دغه کې مشر هغه پکې وجل شي بازار دکانونه چې دی هغه چې په اورجن باندې تر شوې دي لا تر دې دمه باندې ظاهره خبره ده چې یو خدای خلکو چې ډیر زیات روزګار دا هغه دکاندارانو متاثر کیږي د چا چې ذاتی دکانونه دي.
د مټی بازار کاروباري اتحادیه اتفاق اسوسییشن جنرال سیکرټر عثمان غنی وای چې تیر وختونو کې هم داسې حالات د سیمه کې راغلی ولې بازار داسې په بشپړه توګه نو بند کړی شوی اوس د دې وجه زی ولس یو شمیر مشکلات لري.
د دې کې موږ ته ډیر زیات تکلیفونه راورسېدل خلکو ته زیان دي هغه ټول خراب کړي د غاړو والا غریبانو میډیکل سٹور هم بندي دي مریضان د دې تکلیف دي پرایوټ هسپتال نوم دي کولاو بل خبردار چې خلکو ته د ورو شاکیج را روان دي دا تم ورځ دا
مټ بازار کې مزدوری کوونکې ظاهر شاه وای چې تیر څو ورځو راسي مزدوری نشته. کور کې د خوراک شیان ختم شوی دي او د غرنګا د دوی نور مرګري هم یو مشکلات څخه مخ دي.
بازار بند دغه ځان خوشي ګرځي په بازار کې یو دکان ته بل دکان ته دکان نه بند دي لکه زموږ غریب تیر خوار څه بازار دی د کور کرای نشته. دا د میاشت پوره شو څلور پنځه سوه کسان دي په مټه کې مزدوران کله دا ټول بیروزګار دي سار روزي او بیا ځي کورونو ته.
د مټې بازار بندیز په اړه مو چې کړه سواد کې د فوز ویان کرنل عاقر څخه بیا بیا رابطه وکړه نو ښاغلي په دا اړه څه قسمه موقف ورکولو څخه ډډه وکړه. نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دلیداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چوپه
ډیره سخت
راغلي تیر هر څه کې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده زموږ په درا
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې نن به د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د یوې لوی برخې نتیجې اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویندوی نور محمد نور د مشال ریډیو افغان څنګ ته وویل چې دا نتیجې به هم د ولسمشرۍ د ټولو رایو نه وي. خاغلی نور وویل چې د ولسمشرۍ د ټاکنو د ټولو رایو ابتدایي پایلې به د شنبه پر ورځ اعلان شي. خاغلی نور د خبره زموږ همکار اسمت څاروان ته په یوه مرکه کې وکړه چې اوریدو ته تاسو را بولم.
د ټاکنو خپلواک کمیشن نن ژمنده چې یو لوی فیصدي د ولسمشریزو ټاکنو د مطبوعاتو لارې د افغانستان د خلکو سره شریک کړي. دا البته یو زیات شمیر هغه محلات او مراکز چې زمونږ د جمهوریت په مرکز کې پروسس شوي دي او کومه ستونزه نه لري ور باندې نه اچول کیږي. د شنبه په ورځ باندې به موږ سل په سلو کې په دې باندې بریالي شو چې وروستۍ ابتدایي پایلې په رسمي ډول باندې اعلان کړو.
ټاکل شوی و چې تاسو نن پنځشنبه د ټولو رایو نتیجه اعلان کړئ. د دې ځنډ علت څه دی؟
هغه محلات چې هلته مثلا ناظرینو مشاهدینو شتون نه درلود او یا هم په محلاتو کې مثلا درغلي او تخلبات شوي دي هغې ته په ښه ډول باندې رسیدګي وکړو او تر یو زیاته کچه پورې سلام د پایل ورخ په مرکز کې پروسس کو نو موږ لږ څه وخت اړتیا درلوده.
تر اوسه پورې چې کومې نتیجې اعلان شوې دي په دې کې د یو ولایت ډېری رایې شودل کیږي لیکن د یو ولایت کمی. سمه ده چې د ځینو ولایتونو نفوس زیات دی د ځینو کم دی لیکن تفاوت خورا زیات دی. اته د غوډې نفوس په تناسب هم ډېر زیات دی. د دې علت سره
کومه فیصدی چې په خوا مونږ انتخاب کړی دا البته نږدې 500% ته د محلاتو په کچه باندې مثلا مونږ سمپلګیری کړی ده د هر ولایت څخه مثلا په لومړۍ کې 10% محلات راوخستل او که چېرې مونږ کابل 10% راخلو ته باندې چې د فیصدي باید لوړ شي او که چېرې مثلا مونږ د یو بل کوچني ولایت د محلاتو فیصدي راخلو 10% هغه ته باندې چې محلات کم دي هلته نو بنا کې په هیڅ ډول باندې د ټول هغو کسانو چې ګډون کوونکي ول د انتخاباتو په ورځ په ټاکنو کې د هغې فیصدي مونږ نه پټاګه کړي تر اوسه پورې او مونږ د محلاتو فیصدي چمون پدرست افغانستان کې نږدې 6000 محلات درلودل د هر ولایت د محلاتو فیصدي په ډاګه کړي ده تر نن پورې او نن هم چې مونږ پالې لاندو د محلاتو فیصدي راخلو او هغه پروسس کوو او بل اخر د خلکو سره شریکو تر څو مونږ ابتدایي پایلې ته ورسېږو کله چې ابتدایي پایلې ته ورسېږو په دې معنی ده چې مونږ سل په سلو کې ابتدایي پایلې یعنی د ټولو ولایاتو محلات جمع هغه کسان چې په انتخاباتو کې شرکت کړی دی هغه ته رسېږو او هغه لاندو
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن لویان نور محمد نور سره مو زماد همکار حسمت ساروان مرکه اوریده او اوریدونکو په افغانستان کې د قومي شوراګانو استادو او مدني فعالانو د دې هیواد د انتخاباتو نتیجې مهمه وبدلې او انتخاباتي کمیشنونو یو غوښتل چې د چا فشار ته تسلیم نشي دوی د چهارشنبه پروس په کابل کې د غونډې په ترڅ کې وویل چې هر څوک یا هر ارګان په انتخاباتي کمیشنونو د فشار هڅه کوي نو نمونه د ملت ته افشا کړي په عین وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي چې انتخاباتي کمیشنونه به خپل کارونه په شفاف ډول ترسره کړي د موضوع تفصیل کابل د یوسف خان زدران په دې رپورت کې ورو
کته هم په افغانستان کې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو تر سره کېدل د افغانستان لپاره مهمه لسته راوړنه ده خو په شفاف ډول د انتخاباتو د نتایجو اعلانول هغه څه دي چې خلک او مدني ټولنې غوښتنه کوي په همدې اړه په وار وار مدني ټولنو خپل سپارښتنه له انتخاباتي کمیسیونونو سره شریکې کړې او ورڅخه د بی‌طرفۍ او شفافیت غوښتنه کړې دي قومي شوراګانو او یو شمېر مدني ټولنو د چهارشنبه پر ورځ هم د وی غونډې په ترڅ کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې په دې اساس پړاو کې خپل دندې په ښه شان ترسره کړي او د هیڅ چا تر اغیز لاندې را نشي د دې غونډې یو ګډونوال او د ستنګزیو د قومي شورا مرستیال احمد شاه پردیس له حکومت او انتخاباتي کمیسیونونو وغوښتل چې د انتخاباتو په اړه د خلکو اراده او باور په پام کې ونیسي
د افغانستان په حکومت باندې په رسنوي باندې په انتخاباتي ټاکنیزو ادارو باندې غږ کوم چې خپل شفافیت وساتي خلک پرې دی چې خپل ارادو په اساس باندې خپل ځان ته زعامت وټاکي بین مللي ناظرینو باندې غږ کوم چې خپل بی‌طرفي حفظ کړي
په دې غونډه کې یو بل ګډونوال عبدالرحمن وویل که د خلکو رایو ته درناوی ونه شي نو ولس به غلی پاتې نشي
زه د ولسونو په استازیتوب باندې په کلکه باندې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون او د ټاکنو کمیسیون د ټولو محترمو غړو باندې کچیر ته تاسو د شخصي منفعت په خاطر باندې د یو څو لفظونو په خاطر باندې د ولس په حق رایو باندې تجارت وکړه دا ولس څنګه چې دا میړانه وښودله او میلیونها خلک راووتل د خپل حق پښتنه په خاطر باندې بیا هم براوزی او تاسو ګریوانو بنیسی
دوی هم دراس له انتخاباتي کمیسیونونو څخه وغوښتل چې انتخاباتي شکایتونو ته رسیدګي وکړي او له اصول سره سم په شفاف ډول د انتخاباتو لمړني او نهایی نتایج اعلان کړي په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیاله حسینه شیرزاد د چهارشنبه په ورځ وویل چې دا کمیسیون به په خپلواک ډول خپلې چارې پر مخ بیایي
د افغانستان ټول وګړي دي ډاډمن اوسي چې دا کمیسیون به خپل چارې په عادلانه او مستقل شکل ترسره کړي
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کړي چې د پاکو او ناپاکو رایو له جلا کېدو وروسته به د سور د میاشتې په 24مه نیټه د انتخاباتو نهایی نتایج اعلان کړي
د پښتو موسیقي نومیالي په خواني هنرمندان په سهال دي
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څه کې زمیدار زه به د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي
حالات څه دي سندري ویل کې دي او کوم سکاران دي ټول دغه مسلې ښکار دي
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت با قاعده روان دي پای کې د موسیقۍ د لپاره بیل یو شاندار زده ان شاء الله دا مسله به الله حل
دا اول دې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي
اردن کو دولسنی میں بجی کی دن کی دی دا بوریوال کاکڑنا دا خبرونو لنڈی سورو
د پاکستان په کراچی شهر کې نن سهار د یوې چاودنې په ترڅ کې د پخوانی پولیس افسر په ګډون درې کسان وژل شوي او لږته لږه لس نور ژوبل شوي دي. د سیمو پولیسو مشر پیر محمد شاه رسنیو ته وویل چې چاودنه نن سهار د زړې سبزی منډۍ په سیمه کې وشوې ده چې په ترڅ کې ماتل کړل شوی پولیس افسر شفیق تنولی او دوه نور کسان وژل شوي دي. په خیبر ایجنسی کې امنیتی چارواکو د نوم نشودلو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستانی پوځ جیټ الوتکو د تیرا په کوکی خیلو او د باډی په سپا سیمو کې د وسلوال مرکزونو په نشه کړی دي چې د دوی په وینا لږ تر لږه درویشت وسلوال پکې وژل شوی دي. د پاکستانی پوځ د ولسی اړیکو څانګې هم د دې بمباریو په خلای کړی دي، خو هغوی وایي چې په دې کې لږ تر لږه دولس وسلوال وژل شوی دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې نن به د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د یوې لوی برخې نتیجې اعلان کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور بیگا مشال ډې تول چې دا به د ټولو رایو نتیجې نه وي. نور محمد نور وویل چې د ولسمشرۍ د ټاکنو د ټولو رایو ابتدایي نتیجې به د شنبه په ورځ اعلان کړل شي. افغان چارواکي وایي چې په کندهار ولایت کې د حکومت د وسلوال مخالفینو په یو برید کې څلور پولیس وژل شوي دي. په چهارشنبه د کندهار ولایت له مطبوعاتي دفتر خبر سوي خبر پاڼه لیکي چې دا پولیسو پرون په هغه وخت وژل شو چې وسلوالو طالبانو په غورک ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوسته برید وکړ. او د اوکراین د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د چهارشنبه په ورځ د دې هیواد امنیتي ځواکونو په ختیځ کې هغه یو ښارګوټی آزاد کړی دی چې د دوی په وینا روس پلوه وسلوالو بلتون غوښتونکو نیولی وو، خو رپورټونه وایي چې د سویتو هیرسک په نامه دا ښارګوټی له سره یاغیانو نیولی نه و.
لن خبرونه مو د بوریوال کاکړن اوریدل. اوس اوریدونکو د زینو پاکستاني ورسپانو د نننیو اداریو غټکی په اسلام آباد کې لخپل خبریاله سراج زهیر ورو.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل اداري کې وایي چې پاکستان کې د اوګدي مدیره حصے د ترهګری په ضد جګړه روانه ده او د دې کې تر ټولو زیاتې قرباني د خیبر پښتونخوا خلکو ورکړې دي، او بیا په خاص توګه پیښور خار چرته چې با هر دویم کور کې سوک نه سوک په سنس جوړ د ترهګری نه متاثر شوي وي. اداري وړاندې وایي چې د جنگ کې د پیښور پولیسو ته هم سخت ځاني زیان رسیدلې دي، او د یوې مختصرې دمې وروسته 400 کې ریموټ کنټرول حملے دلاسا دیو اہلکار پگڑون سلور تنمڑا او یوکم سلویخ جو بلشو. دا شند پیخور سر نزدے بڑا بے رکے دا وجلشو 500 اہلکارانو جنازی اکڑے شوی. ہم دا غرنگ دا پیخور پا اشنغری سیمہ کے دا ترخگرو پڑزو کے یو اہلکار مل او دری تنا جو بلشو. ادر یہ زیادتوی چی دا پر لپسے حملو رستو پولیسو پا اسپتالونو کے ہم دا لٹون کروائے پیل کری دی، او دیو سرکاری اسپتال نئی دا دری جو بل ترخگرو پگڑون نہ تنا نیولی دی. اداریا اخیر کې وایي چې د پولیسو او عام خلکو قرباني دا ښایي چې دوی د ملک سره رښتینی مینه کوي، او دا قرباني به بې ځایه نه ځي، بلکې د جنگ کې به اخیری ګټه د پاکستانی قام وي. بل طرف ته د پیښور نخبریدونکو مشرق ورځپاڼه خپلې اداریه کې لیکي چې وابډا خیبر پښتونخوا ته د بجلی جوړولو لړکې د خالص منافع په یو ځای د ورکولو نه انکار کړی دی، او ورته یې ویلي دي چې دا وخت د وابډا مالی حالات ښه نه دی، نو نشي کولی چې خیبر پښتونخوا ته دغه پیسې ورکړي. د ادارې په وینا کې چې وفاقي حکومت خیبر پښتونخوا ته د بجلی مت کې خالصه ګټه ورکړه چې کومه په اربونو کې ده، نو دا شان به په دې پیسو تقریبا د 300 پوری د بجلی وړې منصوبې جوړې شي. ادارې وړاندې لیکي پکار ده چې د خیبر پښتونخوا ټولې سیاسي ډلې او صوبایي حکومت دې لړکي اواز پورته کړي، او دا مسله په ترجیحي بنیادونو هواره کړي، ځکه چې له دې سره د صوبې د ولس مستقبل تړلې دی. ادارې اخیر کې وایي باید د حکمران ډلې گورنر مهتاب عباسی هم دې لړکي خپل اثر رسوخ استعمال کړي چې دا رنګ د دې صوبې دا مسله هواره شي، او که دا شان پوره نه وي نو پاکستانو کې دی وي خو چې خیبر پختونخوا صوبې ته د خپل برخي ګټه ورکړې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو د امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په لیکنه کې راغلی په پاکستان کې د یو شخصي ټلویزیون جیو پر خبریال حامد میر د تیر اونۍ تر وسلوال برید وروسته د هیواد حکومتي او پوځي مشرانو اړیکې کړکیچنې شوې دي. بلخوا د پاکستاني ډان ورځپاڼې په لیکنه کې د یوې امریکایي ورځپاڼې په حواله ویل شوي چې د روان کال په پای کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره سم دا امکان لیدل کیږي چې د دې هیواد او پاکستان ترمنځ پراکسي جنگ شروع شي. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي د انیسا اجمل ناورو.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي په پاکستان کې په خبريال حمید میر د بریدرستو د هیواد د استخباراتي ادارې او د جنگ ګروپ ترمنځ لانجه پیدا شوې چې ورسره د هیواد د حکومتي او پوځي مشرانو ترمنځ کړکیچ لا نور زیات شوې ده. رسپانه لیکي د پاکستان د دفاع وزارت لخوا د سلورو پاڼو په یو لیک کې د پاکستان د الکترونیک میډیا د نظم اداره یا پیمرا ته نه یوازې دا ویل شوې دي چې د جیو ټلویزیون لایسنس دې منسوخ کړل شي، بلکې په دا اداره دا غږ هم شوی دی چې د جیو ټلویزیون د ایډیټرانو او د انتظامی پر ضد کاروایی وکړل شي. په داسې حال کې چې د هیواد د پوځي مشر جنرال راحیل شریف او د وزیر اعظم نواز شریف لخوا جدا جدا قدمونه اخیستل شوي دي، د پاکستان حکومت د حمید میر د پیښې د پلټنې لپاره یو درې کسیزه عدالتي کمیشن هم جوړ کړی دی. د نهي پرس جنرال راحیل شریف د استخباراتي ادارې ISI دفتر ته یو ناڅاپه دوره وکړه او له دې یو ورځ وړاندې نواز شریف په کراچۍ کې د حمید میر د پوښتنې لپاره روغتون ته لاړو. بلخوا ډان رسپانه لیکي یو امریکایي رسپانې دا خبرداری ورکړې ده چې پاکستان او افغانستان د افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو وروسته خپل غیر مستقیمه جګړه یا پراکسی وار بیا پیلولی شي. او بیا بل رسپانه لیکي چې پاکستانی حکومت د پوځ د خواهشاتو پر ضد له طالبانو سره خبرې کړې دي. رپورټ زیاتوي چې امریکایي پوځي چارواکي په دې ویره کې دي چې 2014 کالوستو د امریکایي پوځیانو د ولتلو وروسته به پاکستانی طالبانو ته په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لپاره نورې موقع په لاس ورشي. په داسې حال کې چې امریکا غوښتل چې جمهوری اصلاحات دي وشي او د پاکستانی پوځ هغه دلچسپي ملاتړ یې هم کړی و چې د طالبانو پر ضد دلاړ شي، د پوځ او د حکومت ترمنځ تاوتریخوالی امریکا په فکر کې اچولی ده. په یو بل رپورټ کې بیا نیویارک ټایمز لیکي چې 13 میاشتې د وسلوالو ډلو ترمنځ د تاوتریخوالي راپورته کېدو وروسته د وسلوالو یووالي ته هم زیان رسیدو، د امن د راوستلو په برخه د وسلوالو د صلاحیت پړه شکونه هم پیدا شول. ډان رسپړه دا هم لیکي چې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ جګړه یوازې په اختلافاتو په مشرتابه نه و. حقانی شبکه چې په وزیرستان کې زیات اغیز لري په طالبانو د پاکستانی حکومت سره د امن راوستو په لړ کې زور اچوي چې د امریکا د وتلو وروسته یې په افغانستان کې د خپلو ګټو لپاره وکاروي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اور دن کو پاکستانی ڈان ورځپاڼه د انارکی ریاست تر عنوان لاندې یو مقاله خپره کړې ده چې په کراغلی د پاکستان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د امن خبرو په ترڅ کې د وسلوالو ډلې ته وخت ورکوي تر څو لا ډېره پیاوړې شي. په لیکنه کې په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر دو تنو پیژندل شو خبریالانو د قاتلانه حملو یادونه شوې ده او ویل شوي چې د دې هیواد حکومت د دغه رقم پیښو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. د دې مقالې غټکی د ګل ایاز ناورو.
ڈان ورځپاڼه کې لیکوال زاهد حسین لیکي چې په ترهګریز بریدونو کې د معصومه خلکو په وژنه و څوک ویر نه کوي. په دغه بریدونو کې د ځپلو خلکو یوازې شمیرې یادېږي او یوازې د اشرفیه خلکو حفاظت کیږي، د نور چا څوک فکر نه کوي. د لیکوال په وینا د اسلام آباد په میوو مارکیټ کې د دیشتو مزدورانو د وژنې وروسته حکومت د طالبانو بندیانو د خوشي کولو اعلان وکړو. رسنو ته وویل شو چې دغه غیر عسکري بندیانو پښتنه ده چې بیا ولې دغه کسان نیول شوي ول، ولې عدالت ته نو وړاندې کړل شوي، خو د دې هیڅ جواب نشته. تریکې طالبان پاکستان په دې هم مطمئن نه دي. دغه ډله غواړي چې 700 نور بندیان خوشي کړل شي. طالبانو په دې لړ کې د ډزمندې نیټې غزولو نه انکار کړی او ژمنه کړې چې نور بدون به کوي. ورځپاڼه لیکي دا خبره د پام وړ نه ده چې طالبانو سره د خبرو اترو ماتل کېدو یو ورځ وروسته په پیښور کې د فوج په غزمی برید کې یو سرتیری وژل شو. حقیقت دا دی چې طالبانو چاري هم د ډزبندې پاسداري نو کړې. حکومت د ډیر زیات زغم نه کار اخستې چې تشدد یې برداشت کړي چې هر څه وشي خو د طاقت استعمال به ونه کړي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت به اورپکو ته نوري څومره موقع ورکوي او د حکومت خپلواک په توندۍ سره په ښکته روان دي. لیکوال زیاتوي چې حکومت اوس هم تمې لري چې خبرو تورو کې به پرمختګ وشي، خو د تحریک طالبان پاکستان په خپل منځي خونړۍ شخړو کې ډیر زیات کسان وژل شوي دي. که څه هم دغه جګړه ودرېدلې ده خو دغه ډلې ویشلې ده. ورځپاڼه لیکي دا څرګنده ده چې ملا فضل الله له پولې ها غاړې ده د طالبانو مشري کوي، خو تقسیم شوی ډلې بیا رغونډولو کې ناکامه دي. لیکوال لیکي چې همدا وخت دی چې د ترهګریز ډلو خلاف عملیات وکړل شي، خو خبرو تورو فضل الله ته نور وخت ورکړي چې بیا خپل قوت راغون کړي. دا طالبانو کامیابی وا چې حکومت یې په خبرو تورو کې مصروفه ساتلې وه او دغه ډلې په خپل شرایطو د خبرو اترو ایجنډا مخ په وړاندې بوتللې ده. ورسمانلی کې یو خوا د حکومت عملداری چلن شوي، نو بلخوا په دوو سینیر خبریالانو رضا رومي او حامد میر قاتلانه حملې شوي. دغه دواړه حملې د پاکستان په دوو لوی ښارونو لاهور او کراچۍ کې شوي، خو په دې اړه ډېر لږ امید ساتل پکار دي چې په دغه بریدونو کې ککړو کسانو خلاف به کاروایی وشي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له نو د مازیګر تر شپږو بجو په لاندنیو څپو خپرونه لري چې پر منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز او پر لنډو څپو 2113 5300 شپېته او 5300 کیلو هرتز یې اوریدلای شي.
اوردون کوله پاکستان خبریدون کې ایکسپریس ټریبیون رسپانه لیکي چې د جیو ټلویزیون پر خبريال حامد میر له قاتلانه بریدو وروسته د هیواد پر استخباراتي ادارې ISI د دغه حمله تور پورې کول د ذمہوار صحافت په زمره کې ناراضي. خو لیکنه زیاتوي چې پر یادې ادارې ځکه نیوکې کیږي چې ځینې مامورین یې په خوا او خای اوس هم په غیر قانوني او مشکوکه سرگرمیو کې ملوث پاتې وي. مجید بابر د دې لیکنې مهم ټکي اوروي.
د پاکستان خبریدون کې د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپریس ټریبیون کې د دفاعي او سیاسي چارو کارپوه تلت مسعود د لفظونو د جنگ د سرخط لاندې یو مقاله کې لیکي چې په خبريال حامد میر قاتلانه برید یو ډېر لوی غمیزه او په ملک دننه د قوتونو لخوا د اظهار په ازادۍ د قدغن لګولو یو حسد ده. خو دې سره سره دا هم د فکر وړ خبره ده چې په حامد میر د قاتلانه برید نه پس د هغه کورنۍ او جیو ټلویزیون سمدستي د پاکستان د پوز استخباراتي اداره ایسای په دې برید کې تور نکړه. تلت مسعود چې په خوانې پوزي جرنل هم د مخکلي کې چې کسه هم حامد میر مخکې خبره کړې و چې د تا د یادې استخباراتي ادارې لخوا دړکی ورکل شوی وي، خو د دې دا مطلب نه دی چې بغیر د ثبوت نه د نتیجې تر رسیدل چې ګوندې دا برید به هم یادې ادارې کړې وي د ذمہوار صحافت په زمره کې ناراضي. مقاله دیتوی چې د دې برید نه لګم د مخ کې د پوز او د سیاسي حکومت ترمنځ د لفظونو د جنگ لوجي راوچته شوی دوړې لګې ناشته وي، خو اوس بیا هغه ماحول جوړ شو او د پوز او جیو ټلویزیون ترمنځ د لفظونو د جګړې یو بل سنگر کولاو شو. د دې ترڅنګ په پاکستان کې د خبری ادارو ترمنځ رقابتونه هم ډیر پډاګ شول. د دغې دښمنۍ وجہ کاروباري رقابت هم کې دی شي. خلګه مدمخ کې د ایکسپریس نیوز ټلویزیون په خبريال رضا رومي تر سره شوی هغه قاتلانه برید چې پکې د هغه ډرایور ووجل شو د دغه هواد د خبری ادارو هم دغه مزاج وو، لکه څنګه چې په حامد میر د برید نه پسته د لیکوال تلت مسعود په خبره دا هم یو حقیقت دی چې د ایسای ځینې کارکونکو په غیر قانوني او مشکوکه سرگرمیانو کې مخکې هم ملوثو او اوس به هم کې دي شي چې دغه عملی جاری ساتلې وي. خوس پکار دادا چې یاد اداره هم په خپل پیشورانه صلاحیتونو کې اصلاحات وکړي او یوازې د دغه هیواد په دفاع خپل توجه مرکز کړي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو مشال،
السلام علیکم.
د مشال
رادیو
00 320 22 11 2 4 1 2 1 خوندور پیغامونه، تبصری، ټوکی، شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی.
اوریدونکو، د افغانستان په خوست ولایت کې د 13 ورځ د سنتي پارک جوړولو کار پیل شو. په همدې مخه جوړ شوی غونډه کې د پانګې چونې د ملاتړ ادارې چارواکو د کورنۍ او بهرنیو سوداګرو او پانګوالو څخه وغوښتل چې په خوست کې د تولیدي فابریکو په جوړولو پانګونه وکړي ترڅو له یوې خوا ډیرو خلکو ته د کار کولو دایمي زمینی برابر شي او بل لوري ته قرار قرار افغانان په اقتصادي لحاظ پر ځان بسیا شي. پاره د نجیب الله الوخیل دا رپورټ اورو.
د ایسا چارواکو چې د خوست په لویدیز کې د سماوات باغ د صنعتي باغ د احاطې د جوړولو د کار د پیل په مراسمو کې خبرې کولې وویل چې په خوست کې د صنعتي پارک په جوړولو سره به پانګوالو ته د سرمایه ګذاري او پانګونې ښه شرایط برابر شي. د چهارشنبه په ورځ د یادې پروژې د کار د پیل په مراسمو کې خوست والي عبدالجبار نعیمی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل صنعتي پارک ته 400 جریبه ځمکه ځانګړې شوې چې د 250 جریبه څخه په اول اپلا کې دیوال راتاویږي او وروسته به پانګوالو ته پکې د فابریکو د جوړولو لپاره ځمکه وویشل شي.
خوست په ولایت کې د سوداګرو لپاره، پانګوالو لپاره مدلته د هغه ساحې چې صنعتي پارک لپاره دلته تینسه او د هغه د احاطې دیوال مو افتتاح کړ. دا 2.5 جریب مزکه کې بده هاته دیوال راځي او دغه دیوال سره نه به ورسته ان شاء الله چې زموږ د دې صنعتي پارک په داخل کې بده فابریکو طرز العمل سره د مزکی توزیع او بیا داخل کې نور تاسیسات د ټول لپاره به ان شاء الله موږ طرز العمل سره سم او د ضرورت سره سم بخپل تلاشونه کوو.
په خوست کې د پانګیاچونې څخه د ملاتړ ادارې مشر محمد ساینګر په خپل خبرو کې د داخلي او بهرنیو پانګوالو څخه په خوست کې د پانګونې غوښتنه وکړه. ویل چې خوست کې د پانګونې ښه شرایط موجود دي.
هغه کورنۍ پانګوال چې په بهر هیوادونو کې پانګونه کړي او تولیدي فابریکې لري غوښتنه کوي چې خپلې فابریکې خوست ته راولېږدوي او هیوادوالو ته خپل تولیدات عرضه کړي، چې په دې توګه به نه یوازې زموږ ولسونه په ځانګړې توګه د خوست ځوانانو ته د کار موندلو زمینه برابره شوې وي، بلکې د ځان بسیاینې په خوا به مو یو بل ګام هم اخیستی وي.
بل لوري ته د اسماعیل خیل او مندوزه په ولسوالۍ کې د 40 میلیون افغانۍ په لګښت د 1.5 کیلومتره سړک د خامه جوړولو چارې پیل شوې. خوست والی عبدالجبار نعیمی د یاد سړک د کار د پیل په مراسمو کې مشال رادیو ته داسې وویل:
دا سړک چې 1.4 کیلومتره دی، دا د ورځې څخه د بدل کلي پورې دا سړک 6 متره کې عرض کې جوړیږي. دا په ټول ان شاء الله 6 میاشتو کې تکمیل کیږي. د دې وزارت مالی تمویل دا د اکشاف دیهات ریاست او وزارت په غاړه دی او دا سړک د نادر شاکوټ ولسوالۍ او د اسماعیل خیل مندوزی ولسوالۍ ترمنځ فاصله را لنډوي.
کتونکي په دې باور دي چې یوازې د خوست هغه شمېر سوداګر او پانګوال چې په عربي هیوادونو او پاکستان کې سوداګریز کاروبار او تولیدي فابریکې لري خپله پانګه او فابریکې خوست ته راولېږدوي، بیا به هم خوست د افغانستان په یو ښه سوداګریز او تولیدي مرکز بدل شي. نجیب الله خیل، مشال رادیو، خوست.
او اوس اوریدونکو د کورمی او اورګزو ایجنسیو د بیکور شو خلکو د ستونزو په اړه رپورټ د یادو سیمو هغه وګړي چې دا محل په پیښور کې د کډوالۍ ژوند کوي وایي چې د خوراکي موادو ورکولو پر وخت ورسره ناسم چلند کیږي. د دوی په خبره د خوراکي توکو ترلاسه کولو لپاره په ورځو ورځو انتظار کوي. دا بیکور شوی قبایل د پاکستان له حکومت غواړي چې دغه مرستو ترلاسه کول دي ورته اسانه کی. په دغه اړه د طارق اورګزی دا رپورټ ورو
په پېښور کې اورګزو او کورمې جنسي متاثرین وایي چې خوراکي توکو امداد ترلاسه کولو په وخت دوی یو شمېر ستونزو سره مخامخ کیږي. د متاثرینو په خبره دوی ته ستونزې د حاجي کیم د رشن تقسیمولو په ځای کې حرامیاشت وي. حکمت خان په نامه یو متاثره کس مشال رډیو ته وویل چې خوراکي توکو امداد ترلاسه کولو لپاره دوی پوره زور زو انتظار کوي. قبایلی سیمونه د مختلفو شخړو په وجه بکورشیو کورنیو ته دغه خوراکي توکو امداد د حکومت لخوا هر میاشت ملاویږي. عبدالرشید په نامه یو بل متاثره کس وایي چې امداد ترلاسه کولو په وخت دوی سره ډېره بده رویه ساتلې
کیږي.
حاجی کیم کې دغه امداد د سیو د چلډرن د نړیوال مرسته کوونکي د ادارې لخوا ویشل کیږي. د ادارې یو مهم چارواکي مونږ ته وویل چې هر میاشت 10 منټې نه واخله تر 25 منټې پورې په دې وخت کې دغه امداد شاوخوا 15,000 کورنیو ته ورکول کیږي. په خپلو خبرو کې چارواکي زیاته کړه چې دوی د متاثرینو پوره خیال ساتي او داسې هیڅ خبره نشته. طارق اورګزی، مشال ریډیو، پېښور.
اوس خیبر ایجنسی ته ورزوریدونکو چرته چې خلک شکایت کوي چې په لوړګي کې د جرمن حکومت په مالی مرسته د یو لوی روغتون تعمیراتي چارې پر وخت نه دي مکمل کړل شوی. دوی په سیمه کې د روغتیا په برخه کې خلکو ته د ورپی خوستونزو په یادولو سره د یاد روغتون د زر تر زره جوړولو غوښتنه کوي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوارې پر رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی خلک وایي چې د جرمني په مالی مرسته په لوړګي کې د کټګوري ای روختون تر اوسه مکمل نه کړای شو. دوی وایي چې چارواکو ورته ویلي وو چې د دغه روختون تعمیراتي کار به په 2013 کال کې د جون په میاشت کې سرته ورسي، خو تر اوسه یې مکمل نه کړ او تعمیراتي کار پرې سست روان دی. په دې حقله د خیبر سیمې یو مشر قدر میره پرې دی مشال ریډیو ته وایي:
دا مزلي
والے دا ہسپتال نہ ویلی وو چہ بجون 2013 کی بجور شی او شلشل وارن دا خبر وکڑے و ہسپتال جو نہ شو او پ دا ہسپتال کی من پہ ایمرجنسی کے او یواستن کا در خپل ویلا رو رو ارت ویلا رو رو او دا من تا کم بارڈر نہ ملوی کی چ ویلا وی وی خدا پہ خبر لچ درم یاب شاگے کم نشی دل و دا ول گی چی یاب شاگے کم نشی یا پلی مجد کم نشی یا غورو بنا بیر ترستانی کو
او دا خیبر سیمی او بلتن عزیز اللہ وای چې دوی داسې روغتونونو ته ډیر اړتیا لري
کدا سپتال جوړ شي موږ ته عوامو لپاره ډیره زیاته فائدہ راورسي او ډیر تکلیف براته کم شي
په خیبر جنسی کې د جرمني په مالی مرسته د کیټګری ای روغتون په وخت نه تیارېدو په حق له مشکله د یاد سیمینه د کمی سملی غړي شاجګوله پر دې سره رابطه وکړه نو دوی وویل
چې کله نو کوتل سپتال دی جون 31 جون ته به کمپلیټ کیږي ان شاء الله والتا پا سٹاف فضیاتی جی اور سر التا پاگا بنے کار شروع سے ڈاکٹروں نے پارا دے ہاسٹل دے پارا پنگو بنے دے رس میں کم نہیں ویشوا اور خرچہ پہ جاتا رہتا ہوں ماں پخل ای جی پی کے ڈاکٹروں نے پارا اور دے نرسانوں نے پارا
یا د دیویچ د خیبر جنسی په لوړګي سیمه کې د جرمني په مالی مرسته کیټګری ای روغتون جوړیږي او د خیبر د صحت محکمې چارواکي وای چې دغه روغتون جوړ شي نو د پیښور د لوی روغتونونو په شان به پکې د ځایي خلکو علاج کیږي او د صحت یو شمېر ستونزې به هوارې شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسی
بلخوا اوریدونکو د کوزا محمد ایجنسی په موصل کورونو کې د جنکو د یوازینی پرایمری سکول د کوټو او برنډو چتونه نړیدلې دي. د یاد سکول یو استاد د چت پریوتلو وجې زخمی شوی ده او شاوخوا 3 ماشومان زده کوونکي د محل تر شین اسمان لاندې خپل زده کړې کوي. په دغه اړه نور حال د شانواز ترغزی په دې رپورت کې ورو
د کوز محمد جنسی په موسل کور میچنه کې د جنکو د سرکاري پرایمری سکول ودانی زړه شوی چې د کوټو چتونه نړیږي او پرون پکې د سکول یو استاد هم دا شان د چت پریوتو لامل زخمی شوی. په یاد سکول کې 3 ماشومان سبق وای چې 2 کال وړاندې په دې سکول کې د زده کوونکو شمیر 200 نه زیاتو ولې د سکول د ودانی د خرابۍ او د اوبو د نشوالي له وجې زیاتره ماشومان جنکو سبق پریخي.
باہر تناسلی باہر تناسلورم
جماعت اقرا خان وائی چیز اسکول برانڈا ہوں خراب ادا نہ گرمائی
چتنا مرا باندھی روی کی مسم پکی ابلا خوشی مرکڑی ٹولا خوشی دا ساری ٹول زخمی شوی دے نورم زخمی شوی دا چت پا رلوی گا ٹول واڑ باہر ناستی دی یوبم پکی نشتا بجنی مراتا پکی نشتا اس مراتا پکی نشتا دی
چارواکی وای چی پا محمد جنسی که دا طالب وصلوالو پزد دا اسکری اپریشن نورستو دزدگون کشمیر یو سل او شل فیصدی زیاد شوی خو چارواکی دا هم وای چی دا یو سل او یویش رنگوشو تعلیمی دارو بیا بحالی روان دا نو ولالو اسکولینو طرف تا هم آگوی پام لرن کوی دوی وای چی نه یوازی دا اسکول بلکه پسیما کی دیر دا سی خراب اسکولو نشتا چی پا خپل نڑیگی دا سمی وسیدون کی محمد امین خان سره مهم خبره وکړه.
دا موسر کور کې دا یو واحد د جنکو سکول تقریبا د دې دا برلین کې د 15 کاله په خوا جوړ کړی شوی دی چې پروس کال دی کې 200 ماشومان وي. نو کدا سکول زر تر زر او پنګامي صورت باندې په دې باندې کار وکړل شي نو د دې کلی نه دا کم ماشومان به هر ځای به اغم را منی شي او زیات مور فلر دا سړي چې هغه خپل ماشومان مې سکولونه یا فری خودل او یا د دې ځنه کم د نور سکولونو ته واړول.
د ایجنسی ایجوکیشن افسر سید محمد په وینا چې هغه ته معلومات ورکړل شوی او هغه کوشش کوي چې ګنې دغه سکول ته خیمه ورکړي چې ماشومان به کېد خطرې نه بچوي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
د پښتنو خزو لپاره د مشال اونیزه خبرونه
تاندې هيله
دلته خوشاله يم یو خپم یو خپل وطن پسی ته خوشاله پدې چې سکول مو سبب
چې موږ بل یو راځو ته موږ جوړ بیرته دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناس تم ډیر نه نه لري خزي را مخ کې شوی د سیاست له دا ما د پاره ډیر خوشاله مقام دی.
د شورو او زیارت پورس لما فرخندا اسد سرا
تاندې هيله
اردوونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په تاسو حال کې چې په دې ورستیو کې په پښتو ادب کې ګڼ شمېر کتابونه چاپ شوي او نوې مجلې مخې ته راغلي خو همالته په کې د ماشومانو د سندرو په برخه کې لا هم چندانې کار نه دی شوی. لکوټې پرې زموږ همکار خدای نور ناصر دا رپورت جوړ کړی.
دا د کوټې په خروټاباد سیمه کې د هغو ماشومانو ټخونه دي چې کور پر کور ګرځي، د خوراک څښاک توکي ټولوي او وروسته بیا میله پرې جوړه کړي. دا او ګڼې نورې د ماشومانو سندرې چې ماشومان یې لا هم په کلیو کې زمزمه کوي، د لیکوالانو او شاعرانو په خبره لا هم ورته په زړه پورې کار سوی نه دی. په کوټه کې ځوان لیکوال او شاعر عنایت الله خاکیار هم دې ته په پام سره وایي د پښتنو په کلیو او کوڅو کې چې د ماشومانو کومې سندرې ویل کېږي هغه ټولې لا هم لیکل سوی نه دي.
په تاریخي بڼه باندې دومره کار نه دی سوی څومره چې باید وسي، ولې کم سندرې چې موږ اوس په فولکلور کې لرو د ماشومانو دپاره کومې کیسې لرو هغه تقریبا ټولې نه دي لیکل سوي.
د خاکسار په خبره په اوس وخت کې له ځینو برېښنایي رسنیو ماسیوه نه هم نورو رسنیو او نه هم لیکوالانو دې ته د پام وړ کار کړی او نه هم تر اوسه پورې په دې لړ کې کوم ځانګړي کتابونه لیکل سوي دي. یو بل ځوان لیکوال او شاعر باز خان علمیار هم ورته نظر لري او وایي که چیرې داسې څه نه څه کتابونه سته هم نو هغه بیا تر ماشومانو رسېدلی نه دي.
په ادب کې خو څه ورته نشته، یا به یې زه نه پکښې وینم یا به څه ورته وینه. داسې خو مه کوه که یو چا یو کتاب چیرې پر لیکلی دی په یو مجله کې یو څه پکښې راغلی وي، نه هغه بیا تر ماشومه رسېدلی نه دي.
بلې خواته د اسلام آباد په قائد اعظم پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد پروفیسر ډاکټر حنیف خلیل وایي که په اردو ژبه کې د علامه اقبال په څیر لویو شاعرانو د ماشومانو د ادب لپاره کار کړی نو په پښتو کې یې باید ټول لیکوالان دې کار ته غاړه کېږدي تر څو پښتانه په دې برخه کې هم څه ولري.
په اردو کې چې علامه اقبال غوندې سړی د ماشومانو لپاره ادب لیکلی شي، په هغه سره زموږ سره د ماشومانو ادب نشته، باید چې زموږ لیکوال ورته متوجه شي. دې خلکو ته زیات پکار دی چې د فولکلور لیکوال او محقق د ماشومانو په مزاج هم ډېر ښه پوهېږي.
د ویلو وړ ده چې په یوویشتمه پېړۍ کې که د پښتو ادب په بېلابېلو برخو کې کتابونه او مجلې چاپ سوي، سیمینارونه او کنفرانسونه سوي، خو پکې د ماشومانو د ادب لپاره کار د نشت برابر سوی دی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
عباسین بیڑی بیڑی پکی ناستا درخانے درخانے خوری راوزا پلستون کی دیس دی خواب دی کتراخ دی علی شرنگ بلے علی شرنگ بلے
چپ شمکو آئیم چی دنگا یارتا خائیم
مشال رادیو ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته مینه سلام را لیکوم. زه پیر محمد کاروان یم، د مشال رادیو اورم.
خلق را توای چې کاروان چنار سمانا.
اوریدونکو، مشال رادیو د خیبر پښتونخوا په سواد پوهنتون کې د خپل ژبه خوږه ژبه تر عنوان لاندې د پښتو یو مشاعره وکړه چې پکې د پوهنتون زده کوونکو، استادانو، د سیمې شاعرانو او لیکوالانو په ګڼ شمېر کې ګډون وکړ. د سواد نه د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان پرې دا رپورٹ را کوي.
مشاعره کې د سوات او چکدرې زلمو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل او د اوریدونکو څخه یې خدات ترلاسه کړو.
جون می چپې دې ته سکون یې ګیله ولې کوم د سیلابونو په سینه کې قرار سکار کوي او تبي په پرېم اکدا چې او جانم نو ټیک بشما د تور سترګو په بیمار ستا انار سکار کوي.
اور د بمونو نام نو چې سیلاب راغې
د پښتو مشاعرې لپاره رابللی شوي دغه لویه غونډه کې د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر او شاعر عثمان الاسیار د پوهنتون مشر څخه د پښتو څانګې پرانستې غوښتنه وکړه.
او د پښتو دا دوه څانګې راشي نو زمونږ د هنرمندانو او زمونږ د ادیبانو شاعرانو به یو ډېره ښه روزنه وشي. نو دغه مطالبه که په چانسلر صاحب په دې انتظامیه کې او په دې مدیر غورو کې نو ډېره زیاته مننه وکړي.
د سوات پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر محمد جانزیب خان په دغه موقع د مشال ریډیو مننه وکړه او د پښتو څانګې په اړه یې په خپله وینا کې وویل.
تو سره سره به لوکل چې کوم لینګویج دي دا ټول یو ډیپارټمنټ دی،
اوس دا صرف دومره غواړي چې یو ځای داسې وي چې هغې کې مونږ دا درې څلور کمرې ومنو دا زمونږ هغه سټاف په یو کمره کې ګزاره وکړي خو چې هغه کوم سټوډنټان مونږ راولو یا ویزیټر چې هغوی له ناستې له یو سټاف روم یا چیرمین له یو کمره او سټاف له یو کمره په یو دوه کلاس رومونه فاین آرټس لپاره مونږ ځای هم شته هغه مونږ اخر کې دی په اسکل هم د فرصت راغلی نه دی.
دغه مشاعره کې د مشال ریډیو اسلام آباد بیرو چیف علمزیب خان هم ګډون وکړو او د مشال ریډیو له اړخه د سوات پوهنتون مشر وایس چانسلر ته یادګاری شیلډ ورکو. په اخر کې د پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر محمد جانزیب خان مشاعره کې ګډون کوونکو شاعرانو، سندرغاړو او نورو هنرمندانو ته انعامونه او اسناد ورکړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې، انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروئ.